سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2012 کال د نوومبر 10 نیټه ده د نن ورځې په ساعت خبرونه کې ز عبدالحی کاکړ او بشیر غواش په فایل کو نن به د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د طالبانو للاسه زخمی شوی د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی په ویاړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي د پاکستان انتخابي کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي قایا د جنگ ځپلي قبایلی سیمې لپاره بیل ضابطه اخلاق ضرورت لري او کنه د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو ویونکی بشیر غواش
لومړی د خبرونو سرټکی ملګری ملتونه نن د نوامبر 10 تاریخ د ملالی یوسفزی په ویاړ د تعلیم لپاره د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث لمانځي بنگلاديش له پاکستان څخه مطالبه کړي چې په 1901 کال کې د بنگلاديشانو لخوا د خپلواکۍ د مبارزې په محل د جرمونو کولو لوجه رسمي بخنه وغواړي او د امریکا د جاسوسي ادارې سي مشر جنرال ډیوډ پټریاس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکو ساتلو لوجه استعفا ورکړي د خبرونو تفصیل ملګرو ملتونه نن د نومبر 10 تاریخ د ملالی یوسفزی په ویاړ د تعلیم لپاره د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث لمانځي د ملګرو ملتونو په وینا د دې ورځې د لمانځلو مقصد د هغو ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره غږ پورته کول دي چې له ښوونځیو او بهر دي دا ور سواد کې د تعلیم لپاره په مبارزه کوون کې ملالی یوسفزی د طالبانو دا غبري دی و مې شروع ستل منځل کیږي چې نموړې پکې سخت ټپی شو د دې ورځې د منځلو په لړکی د ملګرو ملتونو د تعلیم لپاره استاد ګورډن براون اسلام آباد کې دی هغه پرون خبرلان تویل
I am pleased to be here because this
زه دلته پراتلو خوشاله يم زکه چې دا ګام ستاسو د پوخ اعظم هنداره ده هغه اعظم چې هر ماشوم ته د سبق ویلو حق حاصل دي او دا اعظم یوازې د پارلیمان د غړو نه بلکې د ټول ملک او هر وګړي دي زه تاسو ته باور درکوم چې د تعلیم په کار کې به ملګری ملتونه او نړیواله ادارې تاسو سره وي او مونږ غواړو چې کال 2015 پورې هر ماشوم اسکول کې وي
د یادونې وړ ده چې د نړیوالو شمیرو تر مخه پاکستان کې 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي بنگلاديش له پاکستان څخه مطالبه کړې چې په 1901 کال کې د خپلواکۍ د مبارزې په محل د خپلو جرمونو له وجې رسمي بخنه غواړي د بنگلاديش حکومت وایي چې هغه وخت 3 میلیونه خلک وژل شوی وو دا مطالبه پرون د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر دی پومونی ډاکا کې د پاکستانی بهرنو چارو وزیر هنار بانی کر سره په ملاقات کې وکړه د بنگلاديش د حکومت یو اند رسنیو ته ویلي چې هنار بانی کر خپل بنگلاديشي سیال ته په جواب کې ویل چې پاکستان په بلابل وختونو کې په بلابل شکلونو د 1901 کال په وژنو افسوس خودله او اوس باید دواړه ملکونه مخکې لاړ شي د یادونې وړ ده چې بنگلاديشي مسلمانانو له پاکستان څخه تر نه میاشتو سختې مبارزې او جګړې وروسته په 1901 کال کې ازادي واخیسته دغه وخت کې پاکستاني پوځیانو په زرګونه بنگلاديشیان د ازادۍ اخیستلو څخه د منع کولو په خاطر ووژل د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای مشر ډیوډ پټریس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکو ساتلو لوجه استعفا کړې پټریس پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې اړیکو د درلودو له کبله نور د سی ای ای د مشر په توګه کار جاری ساتلو لپاره غوره کس نه دی و د ارشکال کېږي چې پټریس واده کړی او عراق او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قوماندې وروسته تیر کال د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل شوی و هغه ویلي له واده بهرې د جنسي اړیکو ساتلو فیصله ډیره کمزورې پرېکړه وه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پټریس استعفا منلې او د جاسوسي ادارې د مشر په توګه یې د هغه کار ستایلی دی د سی ای ای مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه نومول شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ افغان وفد پرون انډونیشیا کې د ډیموکراسۍ په غونډه کې د برخه اخیستو او انډونیشیا سره د بیلابیلو تړونونو له دستخط کولو وروسته هندوستان ته لاړ دا تړونونه د سیاسي اقتصادي او کلتوري همکاریو په برخه کې شوي نن به افغان ولسمشر د هندوستان وزیر اعظم ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي او د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې به له هندي چارواکو سره په پوځي اقتصادي او نورو برخو کې یو لړ تړونونه لاسلیک کوي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې باندې ډیر زر افغان محلي یا لوکل پولیس به د ولسمشرۍ انتخابات امنیت ساتي. په کورونو چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علي شاه مزي په دې اړه وویل چې دا محل د محلي پولیسو شمیره 3000 ته رسیږي چې تر 2014 کال به یې شمیره 10000 ته لوړ شي. هغه وویل
شروع دو زر سالو سمکال با در زر نفر اتا دارسی از دو امن تانیمهی به طرف غیر جانب دارا غیر وابسته غیر سیاسی بزا برا مزدکی دی شاپ کارکی بغرز نلدی انشاءالله دا با دی امن دی پارا دی صلح دی پارا او دی آغا سیمو کسی انتخابات کی یا تمامیت را مزدکی اتنا و مشکل بنی.
د افغانستان صدارت انتخابات بعد 2014 کال په اپریل میاشت کې کیږي چې په خوای د امنیت پړاند دهنی خودل شوی. د شام بلابل مخالف ډلې به نن هم د صدر بشار الاسد په ضد د یو نوی اپوزیشن جوړولو لپاره په قطر کې خپل خبرو ته دوام ورکړي. د دوی د دې کار مقصد د اسد پر ضد د خپل هلزلو تیزیدل خودل شوی. پرون د شام عمده مخالف ډلې د شام ملي شورا د اسد رژیم یو مخالف فعال او تجربه کار کس جورج سیبرا د نوی مشر په توګه وټاکه. تر ټاکل کېدو لنډه شیبه وروسته سبرا د مخالفینو له ملاتړ وغوښتل چې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت په وړاندې د جګړې لپاره د وسلې برابرې کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ پرون خبرداری ورکړ چې د شام رژیم پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. هغه ویل داسې ښکاري چې د شام حکومت په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول زیاتوي او په ټول هیواد کې جګړه لیدل کېږي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې دا ریپورتونه درته لرو. نن د طالبانو له لاسه زخمی شوی د ملالی یوسفزی په ویاړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د برتانیې پخوانی وزیر ګورډن براون په پاکستان کې دی. دی وایي د ملالی په ملاتړ د نړۍ د لس لکه خلکو لاسلیکونه راټول کړي دي.
I'm here today to bring from the international community a petition signed by more than a million people.
د پاکستان انتخابي کمیشن د راتلونکو ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي. خو آیا د جنگ ځپلي قبایلي سیمې لپاره د یو بیل ضابطه اخلاق ضرورت شته او کنه؟ په خبر ایجنسی کې د پښتو د وتلي شاعر حمزه شینواری په یاد کې د یوې مشاعرې اعلان سوی چې پکې به د لر او بر پښتانه شاعران ګډون کوي.
لر او بر پښتانه یو ځل سره کینی او د خپل افکارو تبادله سره وکړو، خپل نثري او شعري پیغامونه سره شریک
کړه. د یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدلی، د نن بعد د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د طالبانو له لاسه زخمی شوی د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی په ویاړ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملالی یوسفزی تقریبا یوه میاشت او یوه ورځ سوی چې دا په سوات کې طالبانو په ډزو وشتلې وه. په پاکستان کې علاج روانو، خو دا وخت په کوین الزبت د برمنګم د برتانیې په ښار کې علاج کوي. دا دې په ویاړ باندې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم او د ملګرو ملتونو د نړیوالو زده کړو استاد ګورډن براون د نړیوالې ورځې اعلان کړی و. دا وخت هم په دې ترڅ کې اسلام آباد ته تللی، پاکستان ته رسیدلی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلی. نن په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. د ګورډن براون او لسمشر د خبرو له بورسته زو خو سیو داسې سیمې ته زو چې خپل له هغه سره ملال یوسفزی تعلق لري او هغه سیمه د سوات. سوات د 2008 کال په پای کې طالبانو د نجونو په سکول باندې پابندي لګولې وه. په دې ورځو کې ملال مخې ته راغله. ملال د خپل تعلیمي حق لپاره مبارزه پیل کړه، پر لپسې مبارزه کوله. ننم په سواد کې آیا د دې په ویاړ باندې څه پروګرامونه جوړ شي؟ په دې کې دا وخت له موږ سره په سروش اکیډمي چې د سواد د نجونو او هلکانو تعلیمي اداره ده، ځای خبریال شیرین زاده را سره د ټلیفون پلان دی. شیرین زاده، تاسو سره کلی کوو.
ډیره مننه.
شیرین زاده کله سره تاسو ستاسو په سروش اکیډمی کې د ملالی یوسفزی په ویاړ باندې چې کومه د عالمی یا نړیواله ورځ جوړیږي په دې کې سره روان دي څه کېږي؟
ا دته د کی د څنګه غوته فنکشن خو په دې اکیډمی کې مشته نه دي په دې عام سکولونو کې ستا خو معمولی څه باندې کم دې سملای نه پس ما شومان راغون شي هغه د ملاله د صحت یابۍ لپاره دعاګانې وکړي او مطلب دا دی دای وی چې دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده چې نن د پوره دنیا کې د ملاله په حواله سره نن ورځ مانځل کیږي او دا غي په مشن په هغه دا وی ما شومان چې دا غي د مشن باندې سخت دی او هغه چې کوم ګرمونه غي پورته کړو په کشیده حالات کې دا غي به موږ مخکولان دي خبره دی او موږ به دا غي تعلیم چې کوم عام کول دي او خاص کر د بچانو په حواله سره موږ به دې لپاره کوششونه کوو نو زموږ کوم ماشومان سره خبرې وشوي هغه مطلب هم دغه جذبه ځای کړه او ډیر زیات په دغه حواله سره خوشاله اظهار وکړي موږ دغه خو په دې ټیم کې تاسو ته کاکر ته یو دغه کوم زما سره شاذیه چې کوم د دغه سره زخمی شوی او د ملالی سره هغه په دوه ځکی کې د پښاور ته یې مته پټال نه و واپس فاته راغلی دا او هغه زما سره په دې ټیم کې
موجوده ده ډیره ښه خبره ده شیرین زاده
دغه سره
ځټکا
ځټکا وکړي دغه تقریبا مطلب درې دا خبره زیاته د موضوع
سمده سمده
دغه
سمده مننه شیرین زاده تاسو ور سمده شیرین زاده تاسو ور کوي شازیا تاسو ته هر کله کو شازیا
هلو
شازیا زما غوري هلو زما غ درځي شازیا د سره تو اس چې تاسو آیا اوس چې تاسو له ملالی سره ملګری واسطه او بیا زخمی سواسه او تاسو صحت څنګه دی؟
دی خاله دی.
ها او تاسو روغ جوړه یا سکول لزی؟
دی.
ها د سره تو اس چې تاسو د ملالی یوسفزی پاړه نن دغه عالمی او ورځ چې دغه جوړیږي تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دا غوړ چې نن ملاله ډې خوشالیم دا او یو تر غوینډ چې ملاله ډې په ورځ چې دین او خلک دین خپل لیاني او ځوان بس کول ته لیږي چې ملاله خو په ورځ او یو تر غوینډ دا چې ملاله نن زموږ سره د نړۍ خوشالي بوا او زه ملاله ته ځا ته مول غواړم چې خو دې پد یاغولم چې تا ډیر ډیر څتور کې واغوم دا زموږ سره
سمد او خدای راته شازیت تاسو سکله د دې واقع نه ورسته تاسو آیا د تعلیم په لو په طرف باندې نوري جنکی یا خپل ډیر زیات جذبه مو زیاته شوې ده کنه تاسو اوس پیاره کیي؟ نه
زیاته
شوې ده. هغه څنګه که تاسو لک تفصیل راکې تاسو له دې جنکو سروینه هغه سوای درته څنګه خبري کیي؟
نوروم جنکی زمو هم عمر دی هغه سکول ته زمونږ هم سکول ته زمو چې خو اب دې مونږ چې سبا جوړېدل غواړو مونږ هغه جوړېږو خپل تعلیم به حاصلو.
خو تاسو چې کله خپلو کې خبرې کوي د ملالی په واقع باندې تاسو باندې کوم حمله وشو د ماشومانو رد عمل څه دی؟ د دوی ریاکشن څه دی؟ څه ریاکشن وي تاسو سره دوی څه خبرې کوي دا نور ماشومان دا نور په دې حواله؟ ها دا سره تاسو چې تاسو آیا لملالی سره رابطه سوي یا خبري سوي یا تاسو غواړئ خبري اوسي سره څنګه؟
نو چې په هاسپټل کې نو دا زموږ پرنسپل کچې نه هغه مو ته کال کړو ته پیښوم کړو.
ها سمه ده. ډېر مننه تاسو شیرین زاده ته ټلیفون ورکړئ تاسو ته صحت ښه وخت او ښه ژوند غواړو. شیرینزاده
تک
ډیر مننه شیرینزاده سب که تاسو زاسره تو است اخیری ته پوس کوم تاسو وایسته چې دالته په ډیره کمه پیمانه یعنی هغه رنگانه چې کمه یا په سواد کې چې کم دغه دی د دې وجه څه ده؟ آیا یره ده یا داسې تنظیمکاری یا ارګنایزیشن یا د حکومت سپورټ مرسته نه ولا چې دا دومره په یعنی تقریبات یا جلوس یا جلسه یا د دې په یاد کې تقریب نه کیږي؟
امن کو ما په خپل باندې د ملالی سکول ته هم ټلیفون وکړم چې یو دین سکول دی خپل آلته کې هم د څه تقریبات نشته او د څه پروګرام نشته په سرکاري څه باندې ما هم دلته کې تاسو نو وکړو چې نن داغه په حواله سره څورز مناوي چې څه داغه ابایي ضلع او داغه خپل ضلع د پکار دلته کې څه پروګرام شته کې نشته نو هغه دا وایي چې په حکومتي څه باندې هم او په ملي څه باندې هم د څه پروګرام په پرفات کې مونږ ته په نظر نه راځي.
نه دا غو وجه څه ده شیرینزاده؟ تاسو هلته کار کوئ، له ډیر وخت صحافت کوئ، هر څه په سترګو وینئ، یعنی وجه څه ده چې صرف تر تر دوایه تقریبا پوری خبره ودرېد او پر مخ دا چې څه سیمینار تک دغه نه کیږي؟
بس ماته صرف او صرف د حکومت کاری چې د حکومت پکې دلچسپی ماته نه کاری، بل پر د حکومت کې دلچسپی نه. زما خیال دی چې بالکل به هر سبا ما خیال دی وو کېدای شو، خو ټوټلی ماته کاری د حکومت په سطح باندې دا کمزوري وجه کېدای شو.
په دې
حواله سره
سیول سوسایټي څه کوي؟ هلته چې کوم مدني ټولنه د سیول سوسایټي دا یا د فعال خلک یا مبارزین دا څه کوي؟
هغه په حوالې سره بالکل په نظر نه راځي. داسې خبره خو نشته چې یاره د حالات دوباره خرابېدو په وجه باندې یا دغه وجه، خو ماته په نظر نه راځي. ماته خو که ښکاري نو صرف او صرف د ارګنایزیشن له طرف نه چې یا حکومتي څه باندې چې چا دعوت ورکړی وی سیول سوسایټي ته، چې یاره تاسو راشئ په دې تقریب کې شرکت وکړئ یا دغه ځای کې تقریب وکړئ، ځکه چې فات کې چې څه کېږي نو هغه هم د هغې مشري چې کوم ده نو هغه هم دغه حکومتي چارواکي کوي. نو هغې په حوالې سره زما خیال دی تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي پورته کړی شوي چې هغه
شیرینزاده. تاسو د سوات ځای خبریال یاست او تاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو خپل خبرې را سره وکي. او هغه جنۍ چې شازیه نوم دی او هغه یو میاشت مخکې چې له ملالی یوسفزی سره روانه وه په ډزو کې زخمي شوه او اوس بیرته سکول ته راغلې ده، د هغې سره هم خبرې را وکي. ستاسو د دواړو ډیره ډیره مننه. تاسو ته شارواز
وایم،
خدای په امان.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
نن په ټوله نړۍ کې د ملالی یوسفزی په ویاړ باندې نړیواله ورځ جوړې شي. په د وزیر اعظم د برتانیې د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په نوښت باندې چې د ملګرو ملتونو د نړیوالو زده کړو استازي هم دی. دا وخت په اسلام آباد کې دی، پرون دی په یو غونډه کې ګډون کړی و د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلې و. او دا وخت را سره ریاض مسخیل دی. ریاض مسخیل، تاسو سره کله کوم
ډیره مننه.
په سر کې کدا زه راتوې چې په اسلام آباد کې په د ملالی یوسفزی د نړیوالې ورځې په ویاړ باندې څه سرګرمیانی
اطلاعات راغلی دي یا کم چې خبرې اترې دي، دا هغه تر مخه په سرکاري کچ داسي یو دستور هم نه تابع کړی شوی چې غني هغه به کیږي. خو د دې نه علاوه چې کم سیول سوسایټي دي نو هغه په خپل کچ باندې وړې وړې چې کمی دستوري دي، د دې سره سره چې کم پرایویټ سکولونه دي نو هغه هم لګیا دي په خپل کچ باندې پروګرامونه تابع کړی دي. هغه کې د سکول چې کم ماشومان دي یا استادان دي نو هغه به ګډون کوي. دغه شانته باغی ملالی یوسفزی ته د خپل خوا چې کم نن خواخوږي او همدردی د هغه څرګندونه وکړي. د دې ترڅنګ چې کم د ولسمشر له خوا کم د ملالی د ورځې په مناسبت سره پیغام راغلی نو په هغه کې ولسمشر آصف علي زرداری ملالی یو ځلور جینې او د پاکستان لور بللې ده. دغه شانته دغه پیغام کې ویل شوی دي چې هغه په د ترهګرو د یری یا د هغې نه د بل څه داسې خطر نه ده محسوس کړو، د هغې باوجود د دومره کړکېچن حالاتو باوجود هغې ملالی یوسفزی خپل د حق او د ماشومانو د جنکو د تعلیم لپاره اواز اوچت کړی دی. دغه شانت وزیر اعظم هم خپل یو پیغام میډیا سره شریک کړی دی. په هغه کې د وینا ده چې ټول نړۍ د ملالی یوسفزی چې کم ګام دی یا کم چې هغه کوشش کړی دی هغه ته په درنه سترګه ګوري او د هغه سرګندونه ده. نن په نړیوال کچ باندې د ملالی یوسفزی ورځ منځلی کیږي. دغه شانت د وینا ده چې دا حمله چې کوم په ملالی باندې شوې ده دا یوازې په ملالی نه بلکې دا په ټول پاکستانی قوم او د پاکستان کلتور او ثقافت باندې حمله ده. دغه شانتي بانکی مون چې کوم د ملګرو ملتونو ستر سکتر دی هغه هم خپل یو بیان کوي چې تعلیم د هر انسان بنیادی حق تګ ته او د مخ کتلو ذریعہ او د ملالۍ چې کم کردار دی نو هغه د ټول نړۍ د پاره د ټول نړۍ د ماشومان او د پاره هغه د لارې رڼا ده.
سمدا او ریاض مسخیل ګورډن براون د برتانی په خوانی وزیر اعظم دی او داغه په نوښت باندې دغه نړیوال ورځ جوړی شي. هغه ته دی نو کچا ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدلی پاغه کې سنوي خبري مخې ته راغلي قسم پرون دغه خبري موږ ریپورت کړی وی.
جی بالکل کم خبر چې پرون شوی دی نو د هغه ترڅنګ بیا وروسته دوانو لیدو کا توکړه او د وسیله تعلیم پروګرام په وخت کې کم خبرو شو چې ډیر شلکه جنکه هغه به سکول ته لګیل شي. د دوانو چې کم مشرانو هغه ملاقات وروسته بیا دا خبرو شو چې دغه د ماشومان شمیره چې کم دی دا 50 لکو پورې زیاتول شي ځکه چې د ملګرو ملتونو چې کم شمیره دا یا کم اندازه شمیره د هغه تر مخه دا 50 لک جنکه پاکستان کې هغه د تعلیم نه به برخې دي. دغه شانتي پرون بیا د دوه مشرانو دا پریکړه وکړه چې دوی به کوشش کوي چې دغه 50 لک جنکه چې کومې د سکول نه به برخې دي سکول ته نه دي هغه به سکول ته لګیل شي. د دې سره سره عبدالحی کاکر زبې بل خبر هم خپل اوریدونکو سره شریک کوم چې یو آنلاین مهم هم شروع شوی دی د ملالۍ یوسفزۍ لپاره په هغه کې برتانیي حکومت ته هم ویل شوی چې هغه به هم کوشش وکړي چې ملالۍ یوسفزۍ ته د امن د نوبل انعام ورکولو لپاره خپل لغه کردار دا کې دا انعام د هغې ته ورکړي شي. په دغه آنلاین مهم کې خوښه اتات یا زرا خلکو چې کوم نه هغه خپل خپل رائے هغه د دې په حق کې ورکړي دا.
جی سمد ډېر مننه ریاض مسخیل ستاسو حال را کې شو راز او شو وخت ورته غواړم. اوزو پېښور ته په پېښور کې را سره شبیر احمد جان د ټلیفون په لاندې. شبیر احمد جان تاسو تر کله کوم اداره توسه چې آیا د ملالۍ یوسفزۍ پاړه په پېښور کې خو هلته فعالیت وي او نن داسې ټاکل شوی و چې پروګرام به څه فعالیتونه شروع شوي دي څه به یې؟
بالکل سرکټ صاحب ډېره مننه ستاسو د څنګه کافي شنه بټوه نه لکه د ملالۍ په نظر کې دا شن په خور کې هم یو شمېر سماجي تنظیمونه او دا شن په چې کوم ان جی او دی هغه پروګرامونه کړ دی هغه چې موږ برټ هم چې په شان ته د ملالۍ د ملاتړ لپاره په خور کې هم دا روز منځو په دې مقواغي د ماشومان د سکول او ماشومان برابرۍ دا شن پروګرامونه تابع کړل او په خور کې کوم ډېر ډېر ځینې کې دا پروګرامونه باندې منعقد کیږي.
ډېره مننه خوشاله اوسئ تاسو ته شروز او ش طوالم اوریدونکو دلته باید یادونه وکم چې د ملالۍ یوسفزۍ په اړه باندې د نړیواله ورځ لمانځل کیږي نن په د نړۍ په بیلابیلو برخو کې او د پاکستان په ګډون بیلابیل تقریبونه او غونډې او پروګرامونه کیږي. د ملګرو ملتونو اعلان کړی چې دغه د نومبر 10 نیټه چې کوم نن ده د ملالۍ یوسفزۍ په ویاړ عملی اقدام د نړیوال ورځ په حزمانځي. د دې ورځ د منځور مقصد د هغو ماشومانو نجونو د تعلیم لپاره رغ پورته کول دي چې له شوونځیو بهر دي. دا چې د دې ورځ لمانځل په ټولنه کې څه بدلون راولي احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی.
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په داسې حال کې د ملالۍ په ویاړ د عملی اقدام د نړیوال ورځ اعلان وکړ چې یو میاشت وړاندې په پاکستان کې پر ملالۍ یوسفزۍ وسلوالو طالبانو برید وکړی او نوموړی سخت ژوبل کړل چې دا وخت د برتانیې په برمنګم ښار کې تر درملنې لاندې ده. د نومبر د 10 ورځې د منځول مقصد د هغو ماشومانو نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کول دي چې له شوونځیو بهر دي. ګورډن براون پر دې مهال پر خلکو ژغ کړی چې د ملالۍ د ورځې منځول په ویاړ دي د نړۍ د هغو 2.5 میلیون نجونو مرسته وکړي چې شوونځیو ته د تلو حق نه لري. نوموړی د دې ورځې د منځول لپاره د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسېدی او په اسلام آباد کې د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری سره په یو دستور کې د ګډون پر مهال د هغه غوښتنلیک په اړه وینا وکړه چې ولسمشر ته د دې لپاره وسپاري چې په پاکستان کې د هر جنس د ماشومان لپاره تعلیم عام کړل شي. نوموړی پر دې مهال وویل
I'm here today to bring from the international community a petition signed by more than a million people.
مانندل ته د نړیوال ټولنې لخوا ستاسو د زړورې ماشومې ملالۍ یوسفزۍ د ملاتړ لپاره هغه غوښتنلیک راوړی دی چې د نړۍ تر 300,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی دی. په پاکستان کې اوس هم د ملالۍ په څیر تکړه او زړور کسان شته چې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. زه تاسو ته باور درکوم چې ټول نړۍ ستاسو سره ولاړه ده او یو ماشومه به هم د ویرې لکبله له سکوله نه پاتې کیږي.
from going to school out of fear.
یو خاطه ک ملګری ملتونو لسم نومبر د ملالی په ویار د عملی اقدام د مبارزې نړیواله ورځ ونمول، نو بلخوا په پېښور کې هم د پښتونخوا د مدني ټولنو او ځینو نورو غیر دولتي سازمانونو لخوا غونډې ترسره کیږي. دا چې د ملالی په نامه به د لسم نومبر ورځ لمانځل په ټولنه کې څه بدلون راولي. په پېښور کې د امن تحریک مشر او د پښتونخوا سیویل سوسایټي نیټورک غړی ادریس کمال وای، د دې ورځې په لمانځلو سره به یو خاطه په خلکو کې د سخت دریزي د مخنیوي شعور بیدار شي او بلخوا به تعلیم ته په عملرنه کولو سره په خپل سیمه کې خوشاله او سوکاله ژوند پر مخ بوزي.
ملالی د یو تعلیمي اسکا معاشري د پر جدوجهد کړو او دا غي په دې ورو کې مرګ دا او چې خلک تعلیمي افته شو او روخانه شو د علم پرنا، نو امید دی چې د دې ترګرینا یا د دې څنګه ورو سره داخل کوو چې د دې مرګ نه دی وړي. بل د خبره دا ده چې د دغه خلکو د نور ځینو خلکو ډیر زیات بهر ملکونو کې مسجدانه کوي، نو تعلیم یافته خلک دا وی چې هغه ځان ته په خپل وطن کې د مزدورۍ یا د نوکرۍ یا صدداسې طریقو د خپل ځل خپل کوشش بزیات کړي کچره دا معاشره تعلیم یافته شو. بهر ملکونو خصوصا ترقې کړي، نو هغه مادي کم او د تعلیم په وجه زیاته کړي. دا د ملالی خوب هم دی او دا د ټول وطن مشهور خلکو خوب دی چې هغه غواړي چې په وطن کې امن او خوشحالي راشي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اوسم یو شمیر ماشومان انجونې له تعلیم څخه بې برخې دي چې لویه وجه یې سخت دریزي او ترهګري ده. په همدې خاطر ملالی په ټولنه کې د انجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. دا چې د انجلۍ تعلیم څومره ارزښت لري او پر ټولنه څه ډول مثبت اغیز لرلای سي. په پېښور کې د ښځو د حقونو مبارزه شاد بیګم وای، تعلیم ترلاسه کول د هلک سره سره پر انجلۍ هم فرض دی چې دا ډول دوی پر خپل پښو ودرېږي او خپل مشکلات په خپل حل کړای سي.
مذہب نے منگا شروع مذہب کی جیسے دخل اور شہری یا رجنے اور حالت کے تعلیم کی فرق نہیں طرح بلکہ بدلا ہوتا نہیں فرض اور دس فرض ذکر دے کہ غمی لوگوں سب کے جن کے مسائل بھی اور کم جن بن کے پیش دی غیر مقابلے کے پارا دھواں لالت ہوئی ہے دھواں مقابل کی چراغت کی صلاحیت موجود ہے کہ اگر مسائل اور حالت مخنیوی کی اور غیر پر فختر مانے تو جن کی صلاحیت پیدا کی دس صلاحیت کے حقوق کی پیدا کی تعلیم نہ او تعلیم د نن سبا د ورکی تعلیم ډیر ضروري دی او د نن په مستقیم کې کومه او خزینه ځکه لا جنیره د دې نه اوبو ته تحفظ ملایږي په خپل خپل نه ودرېږي د خپل مشکلاتو د حل لپاره په خپل باندې ستاسو ادا کولی شي.
د ملالی په ملاتړ کې د نړیوال ټولنې لخوا په هغه غوښتنلیک کې چې د څه باندې یو لک کسانو لخوا لاسلیک شوی، دا هم لیکل شوی چې په 2015 میلادي کال کې باید یک یو ماشوم هم له ښوونځي بهر بې تعلیمه پاتې نشي.
تاسو د ملالی یوسفزی د په ویاړ د نړیوالې ورځې په اړه د احمد شاه اعظمي ریپورت اوریدئ او د سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو خو یو څو منټه پاتې دي. راځي چې د باسین سیلاب په ژر کې سندر واورو، بیا به د خبرونو لنډیز وي او لاغه وروسته بیا یو شمیر ریپورټونه او سندرې درته لرو.
ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ನಮ್ಮ ಹೊಂದರೆ ಪ್ರೇಮೆ ಗನಂ ರಂಗ ಸ್ವಾನಿ ಮರ್ಗ ಚಾ
تاسو مشال ریډوري د اباسین سیلاب پر رقم سندره واوریدله. 9:30 سوي دي. بشر غواښ ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ملګری ملتونه نن د نومبر 10 تاریخ د ملالی یوسفزای په ویاړ د تعلیم لپاره د عملی اقدام د نړیوالې ورځې په حیث لمانځي. بنگلاديش له پاکستان څخه مطالبه کړې چې په 1901 کال کې د هغه جنگي جرمونو لپاره بخنه غواړي چې د بنگلاديشانو لخوا د خپلواکۍ د مبارزې پر مهال کړي. د امریکا د جاسوسي ادارې سیای مشر ډیوډ پیټرس پر واده سربیره د یو چا سره د جنسي اړیکو ساتلو له وجې استعفا ورکړې. افغان حکومت وایي 1500 محلي پولیس په 2014 کال صدارتي انتخاباتو امنیت ساتي. او د شام حکومت په خلاف ډلې نن هم قطر کې د نوي او پراخ اپوزیشن د جوړولو لپاره خپل خبرې جاری ساتي.
دا خبرونه لنډیز درته بشیر غواش وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو څلیکلي په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر یو وار بیا تور لګولې دی چې پنجاب کې هم د ترهګرو جالی دي او باید چې پنجاب حکومت د پنجابي طالبانو په ضد کاروایی وکړي. ادارې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې پنجاب کې به طالبان نه وي یا به یې مرکزونه نه وي، ځکه چې دا د ملک تر ټولو لویا صوبه ده. البته دا جالی او مرکزونه لاخکار نه دی، خو د گورنر صاحب زیر انتظام قبایلی سیمه کې خو په سرکاري کچ منل شوی طالبان او مرکزونه دي. ضروری ده چې اول د دوی خلاف اقدامات وکړي شي. اداریا اخر کې وایي چې داسې حالاتو کې په سیاسي بیانونو او ګټي تاوان په ځای د ملک مفاداتو ته قتل پکار دي، او دا چې طالبان پښتانه یا پنجابیان نه دي بلکې دا د یو سوچ او ذهنیت نوم دی. او ټوله نړۍ کې دا سوچ خور دی، باید چې د دې سوچ ختمولو د پاره ټول سیاستوال یو موټی شي او د ترخګرو جړلې په شریک سره ختمي کړي. آج ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دا، چې پکې په لومړي ځل صدر او گورنران د دې خبرې پابند کړي دي چې هغوی په خپلو سرکاري دورو کې د یو سیاسي ډلې یا امیدوار مرسته نه کوي. ادارې وایي چې تر څو د ضابطه اخلاق تعلق دی، نو داسې قسمه ضابطه اخلاق وړاندې هم د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دي، خو په دې په عمل کولو کې نه سیاستدانان سنجیده وو او نه پرې الیکشن کمیشن، او د دې غټه وجه د الیکشن کمیشنرانو د اختیارات. خو که اوس الیکشن کمیشن په دې کې سنجیدگی اخلي، نو یقینا چې دا به عملی هم کړی شي، او دا ځکه چې اوس په آزادانه توګه باندې د مخالف ډلې په مشوره باندې چیف الیکشن کمیشنر ټاکلی شوی دی، نو هغه به خپل کار هم په صحیح توګه وکړي. ادارې زیاتوي چې تر څو په میډیا باندې د انتخابي مهم چلولو لړکې د پیسو ورکولو تعلق دی، نو یوازې میډیا نه بلکې په پوسټرو، بینرو او نورو پرچو باندې چې څومره خرچ کیږي باید چې هغه په کابو کې راوستي شي. ادارې اخیر کې لیکي هیله ده چې الیکشن کمیشن با خپل جاری شوی ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي چې دا رنګ پاکي او رڼې ټول ټاکنې باوري کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې کتنې په برخه کې د دوو برتانوي ورځپاڼې مقالې اورو. انډیپندنت ورځپاڼه په لاهور کې د خلکو لخوا پر یوې استادې د توهین رسالت د تور له پورې کولو وروسته د هغې د سکول سوزولو په اړه مقاله لیکلي. او د ټایمز اخبار لیکلي چې برتانیا وایي له امریکا څخه غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو بهیر تیز کړي. بشیر غواش لنډیز وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې یو هفته وړاندې د خلکو ګڼې ګوڼې یا ډلې لاور کې د جینکو فاروقي سکول ته اور واچوه. د دې سکول استاد اسلام ته په سپکاوي تورنه شوی وه. هغه له دې تور وروسته پټر شوی او د سکول واویا کلن پرنسپل پولیسو په همدغه تور نیولې ده. که ثابته شي پاکستان کې د اسلام د سپکاوي سزا آن پانسی کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نوې دور زده کړې برابرونکي د سکول استادانو او شاګردانو سره د دوی د مور او پلار د خپلو کلاسونو د سوځېدلو خلاف مظاهره کړي. دوی وایي تعلیم د یو ښه ژوند ضمانت دی. د یادونې وړ ده چې دا ښوونځی له هغه وروسته وسوځول شو چې څو اونۍ وړاندې طالبانو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی په ډزو وویشته. پر ملالی برید دوه مسلې روښانه کړي. یوه دا چې پاکستان کې چیرته چې 15 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي، تعلیم او په تیره د جنکو تعلیم حاصلول مشکل کار دی. دوهمه خبره د مذهبي بنسټپالو قوت او د توهیني رسالت د قانون څخه د هغوی ناوړه ګټه اخیستل ښیي. ورسپانه وای د اعلان د معلومات چې لاور کې سکول سوزونکو د چاپ لمسون دا کار کړی او یو فطری عمل و، خو ډیرو مذهبي مشرانو دا کار غلط بللی. داونه چې کلا د پارلیمنت یو غړی بلال یاسین د سکول ته ورغې او زده کوونکو ته یې وویل چې مسله حل شوې ده، نو ماشومان ورته چکچکې وهلې. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي چې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرو کې نوی حرکت رامنځته کولو لپاره امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته ګوري. د یادونې وړ ده چې د قطر د حکومت په منځګړتوب د طالبان سره د خبرو لړۍ هغه وخت ودرېده چې ولسمشر اوباما د صدارتي انتخاباتو په مهال ونه شو کړلی چې له ګوانتنامو جیل څخه د طالب مشرانو د خوشې کولو په اړه کومه واضحه خبره وکړي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کړی چې د امریکایي انتخاباتو په مهال د طالبانو سره د لندن او واشنگټن خبرې اترې نه وې ودرېدلې. د ټایمز ورځپاڼې لیکي چې برتانوي چارواکو ته په شخصي خبرو کې ویلي چې دوی هیله لري او کېدای شي د افغانستان د 2014 کال په انتخاباتو کې د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو ګروپ برخه واخلي، مګر دوی دا هم وایي چې ځینې طالبان په دې باور دي چې په دغه کال کې د ناټو پوځیانو په وتلو سره به دوی ته د جګړې د لارې واقع د شریکېدو موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بشیر ګواښ وړاندې کړل. اوسم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو رپورت. په یورپ کې د امنیت او همکاري ټولنې پارلماني څارونکو په واشنگټن په یو خبري غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاب په مجموع کې آزاد او شفاف بللی، خو په دغه شهر کې د روسیې د سفارتي واسطاسي د دې ټولنې نظر رد کړی دی. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت اسمت څاروان وړاندې کوي.
په واشنگټن کې د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې خبری غونډه هغه مهال ترخه شوه چې د روسیې د سفارت یو استازي د امریکا د انتخاباتو په اړه د دې ټولنې ارزیابي رد کړه. د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنې د امریکا د ولسمشر انتخابات شفاف او آزاد بللی دي. د دې ټولنې د انتخاباتي څارونکو د ډلې پرتګالي رئیس یواس سواریس خبریالانو ته وویل په څو برخو کې له اندېښنو سره سره د امریکا د نومبر د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ انتخابات دیموکراسۍ ته د دغه هیواد د ژمنتیا یوه بلنه شوه. خو له خبریالانو سره د پوښتنو او ځوابونو په ترڅ کې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت یوه جګپوړي کنسول سرګی خوماریوف د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د انتخاباتي څارونکو نظر رد کړ. وی ویل ما هم دا فرصت درلود چې په فلوریدا کې انتخابات وڅارم. په دوو مهمو ولسوالیو کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ څارونکو هلته حاضر نه ول، لکه میامی دید ولسوالی او پالم بیچ ولسوالی، زه غواړم تاسو ته ووایم چې ما بالکل بل څه لیدلی دي. خو ماریوف وویل چې څارونکي د رای ورکولو یوازې هغو مرکزونو ته تللي چې دوی ته د ورتګ اجازه وه. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا د پارلماني اسمبلۍ د څارونکو ډلې شاوخوا سل غړي لرل چې د شلو هیوادونو اتباع دي. دوی هغو ایالتونو ته استول شوي ول چې د امریکا د دوو کاندیدانو ترمنځ پکې سیالي زیاته وه، یعنی څرګنده نه وه چې کوم کاندید به انتخابات پکې وګټي. دوی فلوریدا ته استازي نه ولاستولي، خو تر انتخاباتو مخکې د دوی د بشري حقونو دفتر پکې شپږونه تیری کړي وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د انتخاباتي څارونکو د پلاوی مشر سواریس د روسیې د کنسول په ځواب کې وویل موږ په خپله خوښه د رای ورکولو مرکزونه چې باید ورشو غوره کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو یا د روسیې د فدراسیون په شان په ستر هیواد کې موږ د خپلو غړیو په خوښه د څارنې د پروسې لپاره ځایونه ټاکو. موږ هیچا نه یو منع کړی چې کوم انتخاباتي مرکز ته لاړ شو.
By anybody to enter in any polling station.
د امریکا د ولسمشر تر انتخاباتو څو ساعته مخکې د روسیې یوې دولت پلوي ټولنې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر انتخابات به آزاد او منصفانه نه وي. دې ټولنې دغه راز ویلي و چې د امریکا د متحده ایالاتونو د رای ورکولو بهیر له نړیوالو اصولو سره خورا توپیر لري.
د امریکا د انتخاباتو په اړه مو د اسمت څاروان د مرکزی د مشال ریډیو د مرکزی څانګې رپورت اوریدئ. دا رپورټونه خبره کوي چې د باراک اوباما د بیا انتخابېدو سره به اوس د ته زمينه برابر شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي ویلي چې په راتلونکو دوه کلونو کې دوی د هله نه لري چې له طالبانو سره د سولې وسی. په دې اړه یو ځل بیا د اسمت څاروان رپورټ واوري.
یوه جکپوری افغان چارواکی چې د پخلاینې په چارو کې پوره دخیل دی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو په کولو کې پاتې راغلی او تر 2014 مخکې چې اکثره نړیوال پوځیان له افغانستانه وزي د پاموړ پرمختګ ته هیله نشته. دغه افغان چارواکي همداراز ویل چې د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره په خبرو کې د مهم پرمختګ توقع نه لري. د ولسمشر باراک اوباما له بیا غوره کېدو وروسته ډېر افغان کتونکي هیله لري چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د خبرو هغه پروسه له سره پیل کړي چې سبانې یو کال پخوا یې په قطر کې پیل کړې وه. د سیاسي چارو د یو افغان کارپو وحید مجده په نظر اوباما تر انتخاباتو مخکې نه غوښتل چې د قطر پروسه د ده انتخاباتي هلې ځلې اغېزمنې کړي.
دا یعنی هیله شته چې قطر پروسه چې پکې به درېدلې وه ویل کېده چې دلیل یې دا دی چې اوباما له دې نه ویره لري چې د دې بهیر په جریان کې څه مشکلات پیدا شي او په نتیجه کې د دې انتخاباتو په پروسه کې منفي اغیزه واچوي. هغه اوس له منځه تللی ده او انتخابات ترسره شوي دي، نو شاید چې د قطر پروسه یو ځل بیا یعنی شروع شي او د سولې خبرې هلته یو ځل بیا تعارف ومومي.
د قطر په خبرو کې طالبانو غوښتنه کړې وه چې دوی ته دي په دوحه کې سیاسي دفتر پرانیستل شي او له ګوانتنامو څخه دي د دوی بندیان خوشي شي. د 2014 کال په پای کې افغانستان د ناتو پوځیانو تر وټولو مخکې د افغانستان د حکومت او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمن سیاسي جوړجاړی ته په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره تر ټولو د شیلارې په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي هیله لري چې د 1993 لمریز کال د حمل په 14مه د ولسمشر یا ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخکې د روغې جوړې په هڅو کې پرمختګ وشي او په هیواد کې د بې ثباتۍ د اوږدېدو د امکان مخه ونیول شي. رویټرز خبری آژانس ته یو افغان چارواکی ویلي چې له طالبانو سره د رسمي خبرو د پیلولو لپاره یو ځای بل ځای تماسونه شته، خو لا هم مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې دغه چارواکی نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي.
اسمت سروانو د برتانی د بارنو چارو وزیر ویلیم هیګ بیا ویلی برتانیا هیللی چې ولسمشر باراک اوباما به له افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نوې ساحه ورکړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه راپور ورکوي چې هیګ دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته په نوې ډیلی کې کړې او ویلي دي چې لندن او واشنگټن به په ګډه له طالبانو سره د پخلاینې پر راتلونکي اقداماتو کار کوي. په دې اړه باندې تاسو جزئیات واورئ د احمد تکل څخه.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي هیواد په افغانستان کې د سولې هڅو ته د یوې ډېرې مهمې او حیاتي مسلې په سترګه ګوري او تمه لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم له انتخاباتو وروسته دې موضوع ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی هیګ د افغانستان په اړه د څرګندونې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید سره تر کتنې وروسته وکړي. د قطر په منځګړتوب له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري اترې پر روان کال کې به نتیجه پاتې ورسېده، ځکه ولسمشر اوباما د انتخاباتي مجبوریتونو له وجې ونه شو کړای له ګوانتنامو زندان څخه د طالب قومندانانو د خوشی کولو په ګډون طالبانو ته یو لړ امتیازات ورکړي. هیک چې هم ته د سفر پر مهال د جمعې پر ورځ په نوې ډیلی کې خبري کولې وویل له ګوانتنامو زندان څخه د طالب مشرانو خوشی کول باید د خبرو اترو له چوکاټه ونه ایستل شي او زیاته یې کړه د هیله لري چې د امریکا د انتخاب تو ګټون کوي ولسمشر به د افغانستان د لنجي سیاسي حل ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د پخلاینې پر راتلونکو اقداماتو له امریکا سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې د پاموړ کار روان دی. هیګ وویل 2014 د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کال دی او د سولې د هڅو د چټکولو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري. د زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د لندن او واشنگټن سره مشورې حتی په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال هم ونه ځنډیدې، خو د ټینګار وکړ چې یوازې له انتخاباتو وروسته پر دې موضوع بشپړ تمرکز کېدای شي او ځکه خدای تعالی لري چې اوباما به د هڅو ته نوې ساه ورکړي. ټایمز ورځپاڼه د جګپورو برتانوي چارواکو له قول لیکي چې وایي دوی هیله مندي چې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو اصلي ډله ښایي په 2014 کال کې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو دا چارواکي چې د ټایمز ورځپاڼې په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي دا هم مني چې د وسلوالو ځینې مهم مشران په دې باور دي چې د ناتو د ډېرې برخې ځواکونو له وتلو وروسته شرایط یې په ګټه دي، ځکه فکر کوي چې دوی کولای شي پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي.
تاسو د احمد تکل زخه د افغانستان په اړه باندې رپورت اوریدئ. د افغانستان د هرات والی ډاکټر داود سباوی په دې ولایت کې د سیاسي او پوځي اهدافو پر اساس وسله ویشل سوې ده. شغلی سبا د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل د وسلو د ویش پلان د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان لخوا په مشرۍ کې عملي سوې. پولیسی جرګه کې د هرات استازي ناهید احمدی بیا وایي په سیمه کې په هر نوم او دلیل د وسلو ویشل د ملي ګټو خلاف کار دی. د فرشته جلالزی رپورت واوري.
افغان چارواکي د هرات په ځینې سیمو کې په غیر قانوني ډول د وسلو د ویش په اړه اندېښنه څرګندوي. د هرات والی ډاکټر داود سبا ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې شاته د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل لاس لري.
این حرکت از تقریبا چند ماه قبل شروع شده. ما باور نمی‌کردیم که به این سطح باشه. ما فکر می‌کردیم خب یک حرکت مدنی هست، ولی بعدم دیدیم که پشت سرش اهداف نظامی و اهداف سیاسی بسیار عمیق‌تر نهفته است. اطلاعاتی از قریه‌های مختلف از ولسوالی‌های بر ما میرسه که داشتن مثلا افراد تنظیم می‌شد و بر از اونها وعده‌های برای دادن اسلحه مختلف و گپا و حتی تعیینات معاشات و گپا صورت گرفته بود. و جناب وزیر صاحب محترم انرژی واق خودشان هم گفتن که ما رفته بودیم و چنین
د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل څورې مخکې په هرات کې وستري غونډې ته ویلي و چې د افغانستان د دفاع لپاره به د مجاهدینو سرتاسري شورا جوړ کړي. تیرونی د هرات د والی ویان محیدین نوري په هرات کې و خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د وسلو فورمې د جهادي شورا لخوا ویشل سوي دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو یو استازي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په جبرائیل او قول درواز سیمو کې د وسلو دغه فورمې ویشل سوي دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو وکیل ناهید احمدی فرید د جمعې پر ورځ په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل چې د فورمې د ویش په اړه خبر ورسېدلی، خو د وسلو د ویش دقیق معلومات نه لري.
اگر قرار باشه ما هر روز خودمو اجازه بدیم به اینکه کسان دیگر افراد مسلح غیر مسئول را حمایت بکنن و به تعداد افراد مسلحی که نه ما اونا را خل اصلاح کرده میتونیم، نه شناسایی درست از اونها داریم و نه هم میتونیم اونها را به درستی مدیریت بکنیم اضافه بکنیم، این خودش خلاف منافع ملی افغانستان هست. میتونیم بگیم یکی از بزرگترین تهدیدات هست.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم په هرات کې د غیر قانوني وسلو د ویش په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر افغان څېړونکي د وسلو ویش د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره خطرناک کار ګڼي. د سیاسي چارو یو څارونکی وحید مجده وایي
ګورې چې کله بین‌المللي ټولنه افغانستان ته راغی، د دوی یو هدف دا و چې وسله د غیر مسؤول کسان لاس نه واخلي. دوی ډېرې پیسې ولګولې په دې کې او وسلې راغون شول، خو په دې وروستیو کې په خپله امریکایانو په لوی لاس دلته د ملیشا جوړونې روان شروع کړ، او دا مسله د دې لامل ګرځېده چې ځینې جهتونه په دې تشویق شي چې هغوی هم همدا کار وکړي. او زه فکر نه کوم چې دا کار بې له خارجیانو مشورې نه شوي وي، ځکه چې په خپل اسماعیل خان هم په دا وویل چې ما جمهور رئیس سره په دې اړه خبرې کړې دي او رئیس جمهور په دې کې خاموش پاتې شوی دی. ډېر معلومیږي چې اوسسته له بلې خوا ځینو کسانو دا باور لري چې اصلا دا یو بله مسله هم په دې کې شته دی، هغه دا دی چې اسماعیل خان په فساد تورن شوی دی او ویل کېږي چې دی په هرات کې ډېر ځکه غصب کړي دي. اوس د یو د قدرت او د ځواک یو مظاهره کوي او غواړي چې وښيي چې دی ځواکمن دی. یو دلیل هم دا کېدای شي. برحال دا اوله مسئله تو فکر کنم چه اصلی مسئله هم اقده.
امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې نور د امنیتي ځواکونو د چوکاټ څخه د باندې د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د تشکیل اړتیا نسته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل تر اوسه د دغو رپورټونو په ارتباط عکس العمل نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو هڅه وکړه چې دوی سره تماس ونیسي خو بریالي نه سو.
د فرشته جلالزی رپورت موریده. اوس هم تاسو ته سندره ورو د همایون خان په ژغ کې.
ہر یوگا مرتا
مزل شو هر یو گام رات مزل شو رب او زما پمز
خان پر رحکمو سندر واوریدا اوسم یو رپورٹ. د پاکستان انتخابی کمیشن په نوی حکم کې په صدر او گورنرانو بندیز لګولې چې سرکاري دورې دي د انتخابی کمپاین لپاره نه استعمالوي. که څنګه د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو ضابطه اخلاق جاری کړي، خو ځینې پښتانه لیکوالان او کارپوهان د پښتنه راپورته کوي چې آیا په جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې به دغه ضابطه اخلاق موثر وي او که نه ورته د بیل ضابطه اخلاق ضرورت دی. په دې اړه رپورټ ته غوښتي په پاکستان کې به په لومړي ځل په قبایلي سیمو کې انتخابات په سیاسي بنیادو کې شي، خو په دې سیمه کې د طالبانو واک او پوځي کاروایانو ډېر خلک دلته د سیاسي مهم په پوره امن او پراخه پشا د چولولو په اړه اندېښمن کړي دي. ځینې لیکوالان او کارپوهان دا وړاندیز کوي چې انتخابي کمیشن ته پکار دی د قبایلي سیمو مخصوصو حالاتو ته په کتو سره بیل ضابطه اخلاق جوړ کړي. خود خبر پښتونخوا د وکیلانو مشر او پښتون سیاستوال لطیف افریدی بیا په هغو خلکو کې دی چې وایي تر ضابطه اخلاق زیاته ضروری خبره قبایلی سیمې د طالبانو له کنټرول خلاصول دي.
ضابطه اخلاق هر څنګه په کتابي خبره ضابطه اخلاق خپل جوړ کړي او موږ ورته ډېر ښه تجویز ورکو کنه بنیادي تور چې پورې طالبانو نه لکن دي شفاف شوی او هلته د خلکو په امن باندې عقیده نوی راغلی او واقعیتا په عمل کې امن قائم شوی نوی الیکشن کمیشن بعد چې ناستې هغوی څه کولی شي هلته سوای د دې نه چې بساسې کتابي اخلاق جوړ کړي یا زهله تجارت بل
خو د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر چې پخپله د جنوبي وزیرستان دی دا تاثر ردوي چې ګواکې په قبایلي سیمو کې سیاسي کمپاین په موثره توګه نشي چلیدلی. دی وایي هیڅ ډول بیل ضابطه اخلاق جوړولو ته ضرورت نسته ځکه چې د دې سیمې پښتانه د هیواد د نورو خلکو په شان سیاسي پوهه لري.
هیڅ بالکل جلا ضابطه اخلاق نه ده پکار ځکه چې کده خیال وي چې په کله 1990 کې په قبایلي سیمه کې اول وار دا ون مین ون ووټ معرفي شو نو د خلکو دا خیال و چې په دې کې به ډېر جنګ جګړې او فسادات وشي. په هغه کې یو سړی نه مړ شو نه چا وویشته تر اوسه پورې الیکشن ښه په کلاره کېږي. قبائل هم په پاکستان کې ګرځي، قانون نه خبر دي، قانون په احترام هم پیږي، خدا بیل خبره ده چې د چاپ کې مفاد بل نمونه نو نورې خبرې کوي.
دا وخت په قبایلي سیمو کې اثر لرونکي ګوندونه د انتخابي کمپاین د چلولو په اړه له یو امتحان سره مخامخ دي. هم دې ته په پام سره د قومي اسمبلی د غړي منیر اورگزی په وینا د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر د سیاسي ګوندونو څو ځله غونډې را بللې او د هغو په متفقه وړاندیزونه ځینې ضابطه اخلاق ترتیب کړي دي.
حکومت گورنر گورنر جاری کری نمائندگی اخلاق مرتب کری گی جن کی قبیل کے اسلحہ دا اسلحے کے وجنا جزاک سرا مرزم طریقے سے خپل کمپین چلوئے دادی کمپین بنے چلوئے لگا جلو کی طرح کی اوپر کچھ رجائی پرتگنڈی کئی اور غلط بیری کئی نگی وجہ تو سب اخلوق بیری کی ہے نا او اخپلی پختو بیری کی ہے نا کمپین چلوئے کوشش کوئے او دادی آ رہی اوپر کی ذمہ داری میں تھا وہ بل چکتا مکاوی نکی
د کارپوانو په وینا زیاتره قبایلی سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، نو په دې حالاتو کې له سیاسي هلو ځلو او انتخابي مهم څخه مذهبي ګوندونه زیاته ګټه پورته کولای سي. حکومت پرسته او کینلاسي ګوندونه بیا فکر کوي چې د قبایلی سیمو خلک له وسلوالو طالبانو تنګ راغلي او پر مذهبي پارټیو د دوی د ملګرتیا تور دی، نو له وخت تېرېدو سره به دوی زیاتې سیاسي او انتخابي ګټې ترلاسه کړي. په قبایلی سیمو کې او پاکستان کې مو د انتخابي ضابطه اخلاق په اړه رپورټ اورېدی. او سم یو د مشاهیري رپورټ د خبر ایجنسی په لوړګه سیمه کې د حمزه بابا علمی او فرنګي ټولنې تر انتظام لاندې د پښتو د غزل بابا هاري امیر حمزه خان شنواری په نامه د یوې مشاهیري تابع کړي چې پکښې به د لر او بر پښتانه شاعران او لیکوالان ګډون کوي. تفصیل به د مشال له همکار واورو.
د حمزه بابا علمی او فرهنګي ټولنې تر انتظام لاندې د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د نومیالي شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په یاد کې د یوې مشاعرې تابع شوې ده. د یاد ټولنې د دیدارانو په وینا په دې مشاعره کې به د لر او بر پښتانه شاعران او لیکوالان ګډون کوي او د حمزه بابا په فن او شخصیت به خپلې مقالې هم وړاندې کوي. دغه مشاعره د مقصد په حق لباندي د حمزه بابا علمی او فرهنګي ټولنې مشر شفق شنواره مشال ریډیو ته وای
او ټول لروبر پښتانه شاعران او لیکوالان مو خبر کړی دي چې ان شاء الله دوی به په دې کې ګډون کړي د دې په خاطر چې لر او بر پښتانه یو ځل سره کینی او د خپل افکارو تبادله سره وکړي او خپل نثري او شعري پیغامونه سره شریک کړي. بل دا چې حمزه بابا چې کوم څه شي ارمان دو چې په ارمان سره فکر وکړي غرمانون ته مونږ څومره د عمل جامه او رغوسی ده.
د دغه مشاعرې د تیاریانو په اړه باندې د خیبر پښتو ادبي جرګې یو غړی نادر شان در وای
هر شاعر هر ادیب لدا بلنه ورکو چې هغه بدی مشاعره کې مونږ سره شرکت وکړه، ځکه چې دا زمونږ لپاره فخر خبره چې مونږ په بابا باندې دا مشاعره را جوړ کړل. حمزه بابا په یاد کې نو هر سړی لپاره دی چې ځان دیتا پاره طریقه باندې فارغ کا او دی مشاعره لراشي او بدی کې شرکت وکړه او دی ادیبانو او شاعرانو نه څه فائدہ واخلي.
د یاد مشاعرې د تیاریانو په وخت د خیبر سیمې یو ځای شاعر حزیب الله شینواری د پیرزوینې په توګه د حمزه بابا څو شعرونه صدا سي وړاندې کړل.
او چې حمزه که شاعری شو تانیا او تنیک بیا څنګه د پیغلې د غزل وزي کولې؟ او یا هغه پښتنو ته وای کنه چې پښتو کرانه پاتې ده، پښتو خود را پاتې تلما ته په پښتو د پښتنو نه ګیله راشي.
یاد دی وی چې دغه مشاعره به د روان اتوار پورز په لوړګي سرکاري ډیگری کالج کې ترسره کیږي.
د حمزه بابا په د پاره په یاد کې مشاعره به په خبر ایجنسی کې کېږي. د خبرونې د سلام پښتونخوا په پای کې راځي سندره واورو او په بلګړي کې په بیا ستاسو خدمت کې.
مسافر مولا دې خپل وطن ترا ولا مینا، اے مسافر اے مسافر مولا دې خپل وطن ترا ولا مینا، مسافر مسافرو باران اوری، مسافرا مسافرو باران اوری، مسافرا مسافرا پبر ګوري خپل وطن را یاد وینا، اے مسافرا اے
مسافر دی ډیر وکړه اے مسافر مسافر دی ډیر وکړه
اے مسافر
اے مسافر اے راز راز روزی بخته را رسوینا اے مسافر
او مسافر ته خپنې ما
اے مسافر
مسافر لا خپنې ما
اے مسافر.